د سهار اته بجې شوې په روانه یو ساعت خپرونه کې به د راپورونو تر څنګ درسي ساعت خپرونه واورئ. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادري ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مرجي ته پر غځېدلې سړک د جنګ د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او 2 تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطات کې یو تن د 30 کیلوګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 344 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. د دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان وژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې 2 نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به واورئ یونیسف وایي په تیرو 5 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید ته رسېدو غوښتنه کوي.
دغه ځای کې 14 وشوه. اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډرایور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس د جنگ تخبل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل مونږ او تاسو ته ایجاد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي سات خبرونه هم لرو چې نن کې د تاریخ مضمون تدریسيږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 16 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د دریو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. دغه ځای کې چاودنه وشوه. اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو. یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آگا یویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 23,500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمښت او په تدریس کې د نویو ګمارل شویو استادانو د کافي تجربې نه لرل هغه څه دي چې له زده کړو یې زړه توري کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي دوی له ستونزو لوږې او بې وزلۍ سره سره خپلو درسونو ته حاضرېږي خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نویو ګمارل شویو استادانو بې تجربه توب عملي موخو ته د رسېدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم. در پوهنځای های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
حتی استادان نلرو. لنورو پوهنځای و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون اشته چه هیس استاد نلری. ده ده شلکی سده از موین نگدیگی. انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگ همون هم یا مزمون نرو. استاد یه چه لهمه لمره و رس نده راغلی. یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریښې دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمک سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
د
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون زیشته، هم در درسی کیفیت پله هست او هم دوستادان در کمخ او درسی میتود پله هست. لومیو که چه استادان کم و او وسیه چه پرزای نور استادان گمارن شوی در درسی میتود او روش پله هست هیس استاندارد ندی.
د دې تشه د ډکولو مسولیت طالبان لري، خدا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دو ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوي، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفی الله ستانکزای د اسوسییټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ اسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې سه جنگ شروع سو، ا خلک اروپایی خرید له قزاقستان شروع کړ، هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 900 افغانۍ توپیر راغله.
900 افغانۍ تفاوت راغله ده، نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې ده فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بېسارې لوړې شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبرې کړي او دا علت ترې پوښتي چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوالې ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستنه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي، حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر 3 میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو 3 میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تېره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا له 13 ورځو را په دې خوا لا درک شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درک شوی. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تلی رسکلان او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبریال دی له 13 شنبې را په دې خوا لا درک شوی دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د 3 شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووت او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې له کوره ووت، ویلي چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه وو چې را به شي 6 بجې شوې، 8 شوې، 8 او 9 بجې شوې، خو هغه را نغی. خوزه هم هیڅ معلومات را نکړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي. پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهېږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوبر کېدل په کور دننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارول دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیر خو له درکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلي وو چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوندو بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغېز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولس سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونه ولګول شول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولس سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاس کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یړغل لپاره رئیسی تړل سوی دی. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یړغل د فبروري په 14 پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیر چاري. د کندهار د انارګل په سګنې مشاعره کې که هم انتقادي شعرونه نه و، خو ځینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همداراس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په اړه ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بېوزلۍ او بېروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم.
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګې پلاستیکي چپړې په پښو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطې او نور کباړې په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لس کسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټه نشته رې، پلار مې سپینګیری دی او اوس راوځم سوال پسې او سوال لاټولم. زه وایم چې مکتب لاړ شم، خو دې پسې راوځم.
د کونړ اوسیدونکي او هټیوال وایي پوخوای په ولایت کې سوالګر په نشته حسابو، خو په هیواد کې د نوي بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنیو امتیازاتو بے برخې کېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي، او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار:
زه ارزی کې سودا لمانو، یو دوه خامخا ولاړی، که سراب تور دي جن دته ولاړی، که بازار کې سودا ده خپل هم دته ولاړی، که دوا خانه لور لم دته ولاړی، څړې ایران شي خپه شي. د دې ماشومان په دې حالات باندې که خدای نه خسته دغه حالات جریان پیدا کړي، نو ډیر ماشومان داسې د نور بمراوځي او د مخلوق سره نور بم د ستونزو مشکلاتو سره اخته شي، او په ډول ډول خطرات او مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو مخه ونیسي او د حقیقي بېوزلو او فقیرو کسانو لاسنیوی وکړي، څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی، خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کول یې کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي، هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله 200 چاله 400 پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي، هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقعي غریبي او په لارو کې سوال کوي، یا کومې زموږ خویندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی، او که اوسني اقتصادي مشکلات حل نشي، نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي. که څه په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنجشنبه په ماښام د عینومېنې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا رابلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل سوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې تر څنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
گل می ده انار پا حافظا کی دی، مخ می ده نگار پا حافظا کی دی، دش راز کی ده دردون حساب نویوی، فش کی راحتون پا حساب، ده خاموش هجرو پلو درنیج، د خاموش هدیرو پلو درنیج، بس کتول څومره سخي سوې انقلاب.
دې مشاعرې ته د کندهار تر څنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو، هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر د مینې شعرونه وویل سول.
یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو پکې کش د رنځو لیکه ده څه
کوه.
غنم رنگ نن مې ډېر پر زړه وریږي، غنم رنگ نن بې حده تنهایی ده، غنم رنگ هسې نه له غمه مړ شم، غنم رنگ ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو غږ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د دې مسؤلیت ټولېږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سیند د هیواد مشهورې کلنۍ مشاعرې دي چې هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو له لورې لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان سره خپل روابط د تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل ده چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچاکی ده، بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه 5000 کاندار دي، په افغانستان کې په 1000-2000 روپۍ دي. نو دا ټول حفاظت دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
خبر سخ ډیر بد په مشکلاتو کې، غوړې ګران دي، بره پنمیټ هیڅ شی هم بېخي بده ګراني ده. ما د نورو پړو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دغه شیان ته باید نرخنامې وټاکي او شی ارزان.
په دګریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجاران یو باسي د ملک څېړي د غنم من په 500-600 ته ورسېدي. دا اوس وخت را شو دی د غنم خرڅ دونی ګران ته، دا چې هغه وخت چې جمع چې خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غنمو ورکوي. ورځ ما آواز تر ما رونه مسجدونه پر ورسي د ګریش کمکداران چې په ګریش دي چاره او توای هغه راځي پلا باندې بیا چې ګوره بچی لا کړی رشوت کې ګر پی ور پی پر واشه بچی لا کړی.
زه رحمت
اصلاح افغان نیمروز څخه خبره کوم. دا وروره سره کم ګراني ده؟ دا من غنم په 1500 کلدارې دي، کور دغه رقم ګران سو، تیل دغه رقم ګران سو. موږ د امارت مسلمینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی کوښښ وکړي چې دغه شیان وکړي، دا نرخونه یې کنترول کړي. بیخي دا خلک ستړي دي والله، چې هېڅ رقم هېڅ شی نه رانیوله کېږي. خلکو په روزانه 1500 کلدارې یا په 2500 په 2-3 ورځو کې یوه ورځ خواري کوي، هغه هم هېڅ شی نه په کېږي.
دا وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان د خپل وروستي دوه ورځنی سفر ګټور بللی. ټوماس پریس پرون د می پاتې وشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت وایي د IHH په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو لپاره یو لوی کمپلیکس جوړ کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادلي ولسوالیو ترمنځ رامنځته شوې ده. د نیمروز ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اتکس یې له 40 کیلوګرامه نشه یي توکو سره نیولی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا په تکساس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سره سړکونو ته راوتلي وو. درنو اوریدونکو، راپورونه مو اوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې د تاریخ مضمون تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم. هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړې وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. یادونه ور غنم چې درې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالید یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین النهرین او سیند تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشا یوه نه ده. د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې ښاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. شارونه د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د شاری انقلاب په نامه بلل سوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د شاری ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. پاچاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو ریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښتو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقه بقاتی سیستم رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشل یې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی چې ځینو به یې د حیواناتو او ځینې به یې د طبیعت لکه لمر سپوږمۍ او ځینې به یې د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران و خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ ته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. راځو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندویانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره دوی نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلي او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، ومو لیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو په زړه پورې درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو د ایرانی ساسانیانو او د مورالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل ویلی سو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضعې د پرمختګ خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې ترڅنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او ساماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړئ. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل و چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه و. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې څه وې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنیو قواوو یو ښه وسیله وه. د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې ترڅو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمدشاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمدشاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رزو په لنډه بڼه د احمدشاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلودی، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، ترسو هغه د هزای واکمن عباس چې سرغړونی کولی او هغه تر ماته ورکی د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخشي یې او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د قرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوه شي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې به ولولو چې وقته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامي او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د لنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
خوشحالی دار.